دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو ویدونکو ستړي مشي زه نام شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غک آشنا رادیو نه خبرونه اورئ زه سید سلیمان آشنا يم د طالبانو ځنی سرچینو تایید کړی دی چې د سیشن به پورز د سردار محمد داوود پر وختون بریټ کې د کابل د امنیت مسول مولوی حمد الله مخلص هم وشل شوې ده مولوی حمد الله مخلص هغه لومړنی طالب قومندان چې د 3 اگست میاشت په 15مه ارګ ته ننوت او د الجزیره ټلویزیون ورسره په همغه ماخام ټلویزیونی مرکه وکړه د مرکه په وخت کې د پخوانی جمهور رئیس محمد اشرف غنی په څوکۍ ناستو مولوی حمد الله د طالبانو لومړنی جګپوړی قومندان دی چې د اگست تر 15مه وروسته وشل کیږي د کابل په لوی نظامی روغتون بریډ د سیشن به پرځ وشو چې لک تر لک 25 کسان پکې وژل شو او څه ناڅه 50 نور زخمیان شو د غبریډ چې طالبان وی انتحاریان هم پکې 15 ساعته یې دوام وکړو او د دایښ خراسان د لیې مسولیت اخسته د ملګرو ملتونو سازمان اروپایي اتحادي او د افغانستان سیاستوالو د سیشن به حمله غندلې ده د افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو سیاسي نمائندګۍ ویلي چې په تیبي کارکونکو او هغه ملکی خلکو چې درملنې ته اړتیا لري حمله کول پرې د بشري حقوقو او د نړیوالو قوانینو ښکارا سرغړونه ده د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا UNHCR په افغانستان کې د داخلي بیزای شو د ناوړه وضعیت پاکله اندېښنه خود لید او وی وس وخت درینی میلیون افغانان د جګړې او نامنې لامل د خپل اصلي کورونو او سیمو بيزې شوې دي د خوراک نړیوال سازمان یا WFP په افغانستان کې بیوزله خلکو ته د نقدو پیسو ویشل پیل کړی دي په زرګونو کورنیو ته هر میاشت درینیم زره افغانۍ ورکول کیږي دا مادي مرسته د وس وخت لپاره به څلور میاشتې دوام وکړي دا ورځ چې طالبان بیا واکمن شوی د افغانستان وضعیت په ډیره چټکی د فقر او لګي حالت ته لاړ او د سیوندوی نه کیږي چې د خلکو وضعیت په لدی هم بد شي د امریکا متحده ایالاتونو د نړیوالو بندیزونو د قانون د مخینه په طالبانو د میلیارډونو ډالرو ذخیره کنګل کړی ده دا بندیزونه د افغانستان د مرکزی بانک او نورو تجارتی بانکونو په پنګو او پیسو لګیدل دي چې د نړیوالې راکړې ورکړې منه شوی ملګری ملتونه وړاندوینه کوي چې 15% ولس په افغانستان کې د ولګي ساتي ته ورسیږي او 90% به د فخر تر کچه هم ټیټ وضعیت ته لاړ شي طالبانو د سیشن به پورز په ټول افغانستان کې د افغاني پرته د هر ډول بهرنۍ اثرو کارول منع اعلان کړل د طالبانو یو وین ویل د اقتصادي وضعیت او ملي ګټو په نظر کې نیول سره دا ضروری ده چې ټول افغانان باید راکړې ورکړي په وخت کې یوازې افغاني وکړي او د بهرنۍ اثر د کارولو ټاډه وکړي په کابل کې نن چهارشنبه یو امریکایي ډالر په شاوخوا نوي افغاني تبادله کېدو د افغانستان بانک هم یو نوی قانون وضع کړی دی چې د مخیه شخصي بانکي حسابونه لرونکي کولای شي په اونۍ کې 400 امریکایي ډالر ترلاسه کړي تر دې مخکې 200 امریکایي ډالر اخیستل کېدلی شو د ننګرهار ولایت نه د محلي خلکو په قول راپور ورکړل شوې چې نن چهارشنبه ماسپخین د جلال آباد خار په اتمنه هې کې و 14 شوې چې درې ملکی خلک پکې وژل شوي او دوه طالبان زخمیان شوي دي څو عیني شاهدانو امریکا غک ته ویلي چې د طالبانو د غزمی امنیتي موټر تیرېدو چې د سره ګاډي به می 14 پرې وښوا تر اوسه نه د معلومه شوې چې دا بری چا کړی دی او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن چهارشنبه د شلوریزو نړیوالو اتلولیو په لوبه کې د هند سره سیالي لري دا لوبه د کابل په وخت د ماخام شپږمه بجې پیلېږي تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ د امریکا د مرکزی استخباراتو یا CIA د اداري مشر ویلیام برنز د واشنگتن او ماسکو د اړیکو په ارتباط روسیې ته تللې په دې ورستیو کې د دواړو هیوادونو ترمن د یو لړ تماسونو څخه ښکاری چې واشنگتن او ماسکو د دوه اړخیزی بی اعتمادۍ او یو لړ جنجالونو سره سره غوړی خبرو ته دوام ورکړي د امریکا د سفارت یو ویان ویلی دی چې برونز د جمهور رئیس جو بایدن په غوښتنه د سیشنبی او چهارشنبه په ورځو کې ماسکو ته د یو جګپوړي هیئت رهبری کوي د سفارت ویان ویلی هغوی د روسیې د حکومت د مسولینو سره ګوري څو د یو لړ دوه اړخیزو اړیکو په اړه خبرې اترې وکړي هیڅ لوري د دغه ملاقات جزئیات نه دی ورکړي، خو امنیتی مسایل د هغوی په ترنګلو اړیکو کې مهم بحث کڼل کیږي. د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې د یوې مذهبي افراطي ډلې تر 2000 زیات غړي د زندان نه خوشي کړي. ترڅنګ یې دغه افراطي ډلې ته اجازه ورکړه چې په انتخاباتو کې سیاسي مبارزه وکړي. حکومت دغه پریکړه د تحریک طالبان پاکستان د ډلې سره د اوږدو مذاکرو او د یوې موافقې تر لاسه کولو وروسته وکړه. د تحریک طالبان پاکستان ډلې هم موافقه کړې ده چې د سیاسي متشدد مظاهرو لاس واخلي او د اوږدې مودې رئیس دغه غوښتنې هم تیر شي چې ویل یې د پاکستان نه باید د فرانسې سفیر وایستل شي. د فرانسې په ضد په ټول پاکستان کې له دې عمله مظاهرې کېدلې چې په فرانسې کې د اسلام د پیغمبر کاریکاتور رسم کړل شوی. د جرمنی او غیر حکومتي مؤسسې د ژغورنې په مختلفو 15 ماموریتونو کې لږ تر لږه 325 کډوال ژغورل دي. دا هغه پناه غوښتون کې دي چې د مدیترانه د لارې نغواړي اروپا ته ورسیږي او د سیشن بپورز د سی آی یا د سمندر سترګې په نوم مؤسسې په هڅو ورته نجات ورکړل شو. د حکومتي بیړۍ د مدیترانه سمندرګي په مرکزی ساحو کې د مهاجرینو څار کوو چې د شمالي افریقا څخه اروپا ته ځان رسي. په دې 315 غورل شو کسانو کې 125 ماشومان، یو ډېر ښځې چې دوی حمل لري او 124 نور نارینه شامل دي. دا وو د دې سات خبرونه.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. افغانستان بانک د نن هیواد کې د افغاني پرته په بهرنیو اسارو پر راکړې ورکړې بندیز لګولې ده. د طالبانو د سرپرست حکومت چارواکي وي هدف د ملي اقتصاد پیاوړی کول دي. یو شمیر افغان سوداګر او پانګوال وي افغانستان بانک باید په دې برخه کې یو کړنلار ترتیب کړي. له بلې خوا افغانستان بانک له بانکونو نه د پیسو د ایستلو په برخه کې یو څه سهولت اعلان کړي او اوس بانکونو مشتریان په ونه کې 10,000 افغانۍ یا $400 یو ځل خپل حسابونه ایستل شي. په دې اړه نور تفصیل د امریکا غاک آشنا راډیو د همکار اکرام شینواری پر رپورٹ کیا ہوئے.
د افغانستان بانک د سیشنبې په ورځ په افغانستان کې له افغانۍ پرته په نورو بهرنیو اسارو تر اکړې ورکړې په برخه کې بندیز ولګو او له خلکو یې وغوښتل چې د بهرنۍ اسارو پر زیاتې په ورځنۍ معاملو کې افغانۍ وکاري. د طالبانو د اسلامي امارت مرستیال وایند بلال کریمی امریکا غږ آشنا راډیو ته د دې پریکړې هدف د ملي اقتصاد پیاوړتیا او خوده او ویل چې دا پریکړه اوسنۍ اقتصادي حالاتو ته په پام لرنې شوې ده.
په یو وخت کې اقتصادي حالات او همدارنګه ملي ګټې دا ایجابوي سي ټول افغانان په هر راکړې ورکړې کې افغانی وکاروي او اسلامي اماراتم ټول هیوادوالو ته کاغذ دکانداران دي، تجاران دي او کسبکاران دي او ټول عام خلکو ته لاسوونه کوي چې لدی ورسته د خپهر ډول راکړه ورکړه کې لا افغانی څخه کار واخلي او د بهرنی کرنسی له کارولو څخه ډډه وکړي.
خاغلی کریمی وایي د بهرنی اسارو استعمالول پر اقتصاد باندې منفي اغیزه کوي چې ورسره ټول افغانان ته زیان رسیږي. د افغانستان بانک دا پریکړه په داسې حال کې کړې چې په افغانستان کې د اوږدو کلونو جنگ جګړو له امله په دغه هیواد کې نه یوازې امریکایي ډالر په پراخه کچه پراکړه ورکړه کې استعمالیږي، بلکې په ځینو سرحدي ولایتونو کې د ګاونډي هیوادو اثر هم په ورځني پولي معاملو کې په پراخه کچه استعمالیږي. د افغانستان د سوداګرۍ سره د خوني مرسیال خنجان الکوزي په مارکیټ کې د افغاني رواجول د افغاني د ثبات لپاره یو ډېر ښه او پزې اقدام ګڼي. هغوی چې په تیرو حکومتونو کې هم د افغاني د رواجول لپاره سوزلي دغه سیاسي شوي دي. ښاغلی الکوزي وایي دا کومه نوې پریکړه نه ده. د افغانستان په سرحدي ولایتونو کې د کوم ملک سره چې ولایتونه سرحد لري د هغو هیوادو د اثارو پیسو د تحصیل د راغلي دی. وی د دې لپاره چې بهرني اثرو مخنیوي وشي باید په بازار کې خلک په افغاني باندې راکړور کړو.
اما د دې لپاره باید افغانستان بانک یو میکانیزم راو باسي چې هغه تجارتي او لوی قرارداتونو ته کې نقص ونه رسیږي چې هغه په اکثر په ډالرو کېږي. ځکه موږ ډالرو ته ضرورت لرو او موږ یو وارداتي ملک یو او باید د خریداري چې کو په افغاني باندې زمونږ نه څوک خارجي خلک زمونږ نه افغاني ناخلي، نو په دې خاطر باندې دا میکانیزم په اساس باندې لوی راکړه ورکړه یا تجارتي کاروبار کوارداتي که صادراتي هغه باید په ډالرو وشي، ځکه زموږ صادرات باید په ډالرو باندې خرچ شي او التلاټ شي او بیرته ډالر ملک ته راشي، د افغانستان ته ډالر راشي. نو د دې لپاره یو شفاف میکانیزم ته ضرورت دی چې هم افغاني ثبات کې پاتې شي او هم زموږ تجارت ته کې نقص ونه رسي. دا په خو هم داسې اصول لوی تجاران لوی راکړه ورکړه د کانټینر واغستل او د د سونو زرونو ټنونو جنس اخستل خریداري دا توان په ډالرو کیږي. ما په بازار کې په مارکیټ کې د خلکو په منځ کې په دکانونو کې باید حتمان افغاني مروج شي او د افغاني کاروبار باید وشي چې ترڅو افغاني خپل ثبات وساتي.
د شهزاده سره د سلاپاز ټولنې او چارواکو حجي زیرک د افغانستان بانک د پریکړې کلیا کې وایي چې حکومت باید ډیره پاملرنه سره دی ولایتونو ته واړي. حجي زیرک وایي چې توقو او هیله یې دا ده چې افغاني باید ټولو بهرنۍ اثارو په ځانګړي ډول د پاکستاني کلدارو او ایراني تومانو پر ځای ورڅخه په ورځني ژوند کې استفاده وشي.
د اسلامي امارت څخه مو توقع ده چې دغه جرل سرحدي ولایتونه چې هلته پاکستاني کلدار چلیږي او پنځه ولایتونه چې ایراني تومان استفاده ځنې کیږي، د دغه ولایتو امنیتي مسؤلونو، استخباراتو، قومندانۍ، پولیسو، مجاهدو ټول ته هدایت ورته کړی چې په جدي ډول د موضوع تعقیب سي. که تعقیب نه سي دا خبره به بیرته خپل ارزښ له لاسه ورکړي. دا موضوع باید تعقیب سي. موږ بالکل د دې خبرې ملاتړ یو، د دې خبرې طرفدار یو. دا نیک خبره ده، شکر دی. تنها په یو اعلامیه باندې تقریبا د پرون څخه تر نن پورې 50 پیسې په ډالر تفاوت راغلی دی. یعنی دا یو مثبت عمل دی او هله مودا ده چې دغه موضوع سي تعقیب سي.
د روان 2021 میلادي کال د 13 اگست میاشتې په نیمه کې چې طالبان وخت ورسیدل، وسره سبت امریکا حکومت د افغانستان بانک شاوخوا 10 میلیارد ډالر د بهرنۍ اثارو زیرمه کنګل کړ، چې په پایله کې افغانستان د یو اقتصادي بحران سره مخ شو. د پیسو د کنګل کېدو وروسته بانکونو خپل مشتریانو ته په اونۍ کې د بانکي حسابونو څخه یو ځل د 200 ډالر یا 6000 افغانۍ د ایستلو اجازه ورکوله. خو د افغانستان بانک اعلان کړی چې له دې وروسته د بانکونو مشتریان په اونۍ کې یو ځل 300 ډالر یا 10000 افغانۍ پورې پیسې له خپل بانکي حسابونو څخه ایستلی شي. د دې پریکړې سره سره لا هم افغان سوداګر د افغانستان څخه بهر ته د مالونو د اخیستو لپاره د بانکونو له لارې پیسې دي شي انتقالولې. خو د افغانستان بانک چارواکي وایي د دې ستونزې د هوارولو لپاره کار کوي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مخیروي.
راپورونه ته ادامه ورکاو. د محمد اشرف غنی په مشه د افغانستان د مخکینی حکومت لومړی مرستیال امر الله صالح په غنی غږ کړی چې د خلیلزاد سری ثبت شوی مکالمه خبري کړي. ورساله هغه چې امریکایي چارواکو محمد اشرف غنی د نظام د پاشل کېدو عامل وباله، امر الله صالح په ټویټر کې لیکلي اوس د دې وخت را رسیدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او نورو بهرنیو ډیپلوماټانو مکالمات چې په پټه ثبت شوی دي خبري شي. نور تفصیل په رپورت کې اورئ.
امرالله صالح د سه‌شنبه په ورځ د نومبر په دویمه په خپل ټویټر پاڼه زلمی خلیزاد تیر ایستون کې بللې او له محمد اشرف غنی غوښتي چې د خلیزاد او نورو بهرنۍ ډیپلوماټانو خبرې چې په پټه ثبت شوې خبرې کړي.
ورسته هغه چې د خلیزاد تیر ایستل په ډاګه شول، پریکړه وشوه چې د سولې په اړه د هغه او نورو بهرنۍ ډیپلوماټانو حضوري او تلیفوني مکالمې ثبت شي او دا کار په منظمه توګه ترسره کړي. اوس چې هر ورځ زموږ د ملت پر ټاپونو مالګ جوړوي، ارتیا ده چې دا مکالمې خبرې شي ترڅو د هغو کسانو مخ تور شي چې درغلي کړي.
تر اوسه زلمی خلیزاد او یا کومبل بهرنۍ ډیپلوماټ د امرالله صالح د څرګندونو په اړه خبرګون خوده نه دي. که څه هم مخکې زلمی خلیزاد ویلو چې د دوهې په تړون کې هیڅ شی پټ نه و، خو اوس یې دوچ ویل سره په مرکه کې دوهې تړون د پټو برخو په اړه څرګندونه کړې دي.
دا هوکړه خو مطبوعاتي و ټول ته معلومه واخ پره شو، په خبرونو کې چاپ شو. د هوکړې دوه برخې درول چې پټې وي، که څه هم عام خلکو لپاره پټې وي، خو د افغانستان د حکومت ډاکټر اشرف غنی، ډاکټر عبد الله دوی دغه سند لزان سره درلود مطالعه کړی و. مخکې لدې چې نهایي شي خپل وړاندیزونه درلودل. د دې کې دوه مسلې وي، عملیاتي مسلې وي. یو دا چې امریکایي ځواکونه لومړی له کومې اډې څخه ووځي. موږ نه غوښتل چې دا مسله مطبوعاتي شي، ممکن سرتیرو ته خطر پیدا شوی وای. دویمه مسله ترهګری و چې طالبان مقابل کې څه کوي، کوم حرکتونه کوي. دا هم په اصطلاح ترهګری پر وړاندې مبارزه په برخه کې د ژمنو عملي کولو. د امریکا، طالب او د راتلونکي په اړه یا د حکومت پر وړاندې هیڅ شی پټ نه و.
د دوه تړون لمخې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو وتل، د طالب بندیانو آزادول، له القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو سره طالبان د اړیکو قطع کول، د تاوتریخوالي کمول او د بین الافغاني مذاکراتو پیلیدل شامل و.
مطمئنه یم چې په هغه وخت کې به پر لسحو معاملو خبرې شوي وي. داسې معاملې چې حتی که خلک اوس ور باندې پوه شي، نو اوس به هم د جګړې دپاره او د وینو د تویدو دپاره لاره هواره کړي. خو اوس په هغه حالت کې چې مونږ یو او هغه ویجاړ حالت کې چې افغانستان دی، دا ټیپونه به اوس د کوم درد دوا نه شي. نه پوهیږم چې دا راز بربند کو او کنه، او که هو نو ګټه به یې څه وي. نو هغه درد چې اوسې خلک غالي په افغانستان کې دا ټیپونه دا درد نشي دوا کولای.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن په خپل تازه څرګندونو کې د امریکا سی بي اس ټلویزیون سره په خپل ورستۍ مرکه کې ویلي چې د پلان لمخې ټاکل شو او ولسمشر غنی طالبانو په مشرۍ حکومت ته واک وسپاري. خغلی بلینکن زیاته کړه هغه ما ته په ټلیفون کې ویل چمتو دی، مګر که طالبان دا کارونه کړی تر ورستۍ سلګي به ورسره جنګیږي، خو په سبا هغه افغانستان څخه ووت.
I was on the phone with President Ghani on it.
ما د شنبې په شپه له ولسمشر غنی سره خبرې وکړې. فشار می پر راورد څو ډاکټر لا سکړم چې د طالبانو پر رهبرۍ یو نوی حکومت ته د اقتدار له لیک سره موافقه وکړي چې موږ یې د عملی کولو په لټه کې وو. هغه حکومت چې ټول شمول وي او د افغانستان ټول خواوې پکې شامل وي. هغه په ټلیفون کې وویل چې چمتو ده او که طالبان دا کار ونه کړي تر مرګه پورې به ورسره جګړه وکړي. خو هغه په سبا له افغانستان څخه ووت. مال ولسمشر غنی سره په ونه یو او میاشتو کار کړو.
تر دې مخکې زلمی خلیزاد د کارنګي بنسټ سره په خبرو کې ویلو چې د افغانستان د سقوط دوه لاملونه، یو د غنی لجاجت او دویم د افغان مشانو ځانځانی ده. وحید الله فیضی، امریکا غشنا تلویزیون، واشنگتن.
ستاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په جواب د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو د تاثیر سیمه او نړۍ رپورټونه اوري. د نقد پیسو د نشټوالي او ضعیف اقتصاد په درشل کې طالبان بیا بیا له امریکا نه د افغانستان د شتمنۍ او د ازادۍ غوښتنه کوي. په افغانستان کې د امریکا د مالی وزارت په خوانی استازي الک زرن زمونږ له همکار شاهناز نفیس سره د یوې مرکې په ترڅ کې ویلي د افغانستان شتمنۍ د افغانانو امانت دی او د طالبانو حکومت ته د سپارلو لپاره یو لړ شرایط شته چې باید پوره شي. د مرکې په سر کې زرن د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه تبصره کوي.
I'm very concerned about the current situation.
د افغانستان په اوسنۍ اقتصادي وضعیت ډېر اندېښمنم. د افغان ولس په ځانګړي توګه هغه دا چې اوس د خورو د کمی او بیوزلۍ سره مخ دي، د هغوی په حال اندېښمنم. د خلکو د اړتیا وړ شیان لکه د خوراکي توکو ته لاسرسی نشته. دا هر څه په افغانستان کې د طالبانو لخوا په زور دی واک لنیولو او د دوه درې کال پورې د سولې د خبرو د پریښودو نتیجه ده. دا د خزو او لګکیو د حقونو د نه منلو پایلې دي.
تاسو په افغانستان کې د امریکا د مالی چارو اتاشي وي. تاسو په فکر د بهر مرستې د افغانستان لپاره څومره مهمه دي؟
Yes, the Afghan economy was heavily reliant.
اقتصاد ډېر په بهرنۍ مرستې ولاړ دی. بهرنۍ مرستې د افغانستان د ټول پیداوار 40% جوړوي. د افغانستان د بودیجې 15% بهرنۍ وسیلې دي. د اقتصاد نور لارې کورنۍ دي. د هیروینو سوداګري هم کیږي. خو دغه د افغانستان د اقتصاد د آینده لپاره سملار نه ده.
ستاسو په فکر د افغانستان د پانګو تړل او د نړیوالو مالی ادارو لکه IMF لخوا افغانستان سره د مرستو زندول سم کام دی؟
Yes, so I commend the US Treasury Department.
زه د امریکا د مالی وزارت لخوا د افغان پانګو د کنګل کولو او نورو نړیوالو ادارو د هغو فیصلو ملاتړ کوم چې افغان پانګو او ګټه د طالبانو د لاسرسي مخه نیسي. دا 9 میلیارډ ډالر چې امریکا او ملګرو یې تړلی د طالبانو د اعمالو په نتیجه کې داسې شوې دي. دا د افغان ولس پیسې دي. دا پانګې افغان حکومت ته د امانت په توګه ساتي. او زما په طالبانو هیڅ باور نشته چې داسې پیسې د امانت په توګه وساتي. نوري مالی مرستې چې نړیوالې د افغانستان سره کوي او هغه چې تیر کال په جنیوا کې ژمنه شوې وه، دا په مشروط ډول افغان حکومت ته ورکول کیږي. خو اوس افغان حکومت طالبانو نیولې او تر اوسه یې د یو ټول شمول حکومت د جوړولو لپاره رښتینی ګامونه نه دي اخیستي.
څنګه چې رپورټونه وایي چې امریکا په افغانستان کې په تیرو شلو کالو کې یو سلور سلویخت میلیارډ ډالر خرج کړي، حسیدون کی وای بیا هم امریکا حالت په یو دوامدار اقتصاد جوړولو کې ناکام شوه. تاسو سوای
سو آی تھنک وی هاف ډیمونستریټډ ګینز
از ما پرفیکر مونږ ګټه کړی دي. زه دا نه وایم چې دا پیسې ډېری یا کمی دي، خو په دې پیسو تر لاسه شوی ګټه د طالبان په واقع دراتلو عمل زایې شوې. خبره دا ده چې په تیر شلو کلو کې افغان اقتصاد لک تر لګه 15 واره لوړ شوی وو. پروختي چارو کې ډیر پرمختګ شوی دی. مور یا ماشومل نه کم شوی و. د نجونو او هلکانو تعلیم زیات شوی وو. دا پیسې په افغانستان کې مصرف شوی وي. د بډو او رشوتونو مسله وه. پیسې به د یو کار نه بل کار لپاره اړول شوی وي. خو ډیر لاسته راوړنې هم لیدل شوی دي. البته دا پوښتنه کېدای شي چې په افغانستان کې په تیر شلو کلو کې شوی ګټې د یادو پیسو ارزښت لري او کنه.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واورئ.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکړو. ساينس پوهان خبرداري ورکوي چې کچېرې د موزره غازونو د خپرېدو پر مخنیوي هوکړونه شي، پایلې به ډېرې ناوړي او د سي اقليمي بدلونونو به رامنځته کړي چې بدلول به لا ستونزمن.
د ګلاسګو د ښار په مرکز کې تر شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې د راتلونکو دوه اونیو لپاره د نړۍ د هیوادونو مشران د اقلیم د بدلون د مخنیوي په لارو چارو د ملګرو ملتونو تر سرپرستۍ لاندې بحث کوي. د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي انټونیو ګوتیرش دغه غونډې ته په وینا کې وویل،
په کاربن باندې د خپل ځنو وژل نور بس دي. د بیت الخلا په توګه له طبیعت څخه کار اخیستل نور کفایت کوي. په کافي اندازه مو ځنګونه وسوځول، زمکه مو وکیندل او کانه مو راوېستل. موږ په خپل لاس ځان ته قبرونه کاغو.
پښتنه دا چې د ساينس پوهانو خبرداري ته په پام وشي کنه، له یو سلو شلو د زیاتو هیوادونو مشرانو چې په دې کانفرنس کې ګډون کړی د اقلیم په حق له خپلو کړنو دفاع کوي. یو شمیر نور بیا د موزرو غازونو د خپرېدو د کمولو نوې ژمنې کوي. هم چې د نړۍ په کچه د چاپیریال دریم ککړونکو هیواد بلل کیږي، تمه کې د چې صدر اعظم به د انتشاراتو د کمولو لپاره نوي پلانونه وړاندې کړي.
هند با په 2000 کې د خپلو انتشاراتو کچه صفر ته راټیټکړي.
دغه تاریخ د ملګرو ملتونو لټاکل شوی هدف یعنی 2050 کال څخه 40 کال وروسته دی، چې د اقلیم د بدلون د مخنیوي د ډیرو فعالینو لپاره ښه خبر نه دی. که څه هم د یو شمیر هیوادونو مشرانو په غونډه کې د موزرو غازونو د انتشاراتو د کمولو ژمنې وکړي، خو د یو شمیر هیوادونو مشران په دې سرمشریزه کې حضور نه لري. چین چې د نړۍ په کچه د موزرو غازونو لوی تولیدونکو هیواد ګڼل کیږي، ولسمشر یې شی جن پینګ په دې سرمشریزه کې ګډون نه کوي. هغه غونډې ته یوازې د یو لیکلي اعلامیې پر استولو اکتفا کړی ده.
د دې یو ولادت خای داوی چې د ویل لپاره څه نه لري او هم خای په غونډه کې د ګډون په صورت کې په دوی باندې له واردیدونکو فشار ځان ساتي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې هیواد د نړۍ په کچه د موزرو غازونو څلورم ستر تولیدونکو هیواد دی، په سرمشریزه کې غیر حاضر دی. د اقلیم د بدلون د مخنیوي مبارزین د دې غونډې له پایلو نه هیلې دي.
د اقلیم د سرمشریزه د اقلیم د تیرو سرمشریزو په شان ده چې کومه نتیجه یې نه درلوده.
خو یو شمیر نور وایي دغه سرمشریزه دومره هم بې ګټې نه ده.
دا چې د نړۍ لپاره داسې یو عمومي لید ولرو چې ټول ورباندې موافق وي، زه فکر کوم دا ښه خبره ده. خو موږ ته لازمه ده چې ډېر واضح اقدامات ترسره کړو. یوازې اهداف نه ټاکو، بلکې باید ډېر واضح اقدامات وکړو.
د اقلیم د بدلون د مخنیوي په پخوانیو سرمشریزو کې د نړۍ د هیوادونو مشرانو د موزرو غازونو د انتشار د کمولو لپاره په وار وار لوړ هدفونه ټاکلي دي. دلته اوس د خلکو پیغام دا دی چې شوې ژمنې په کلکو پالیسیو باندې بدلې شي.
د واشنگتن څخه د امریکا را آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو، طالبانو اعلان کړی چې ډېر ژر به د ځوانو نجونو د تعلیم په اړه ښه خبرونه خپاره کړي. دوی له نړیوالې ټولنې نه غواړي چې په دې برخه کې مرسته وکړي، ځکه چې بهرنۍ مرستې درول شوې دي. د طالبانو له واکمنې دونه وروسته میلیونونه ځوان نجونې له سبق ویلو نه محروم شوې دي. نړیواله ټولنه له طالبانو نه غواړي چې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. په دې اړه نور تفصیل د رڼا درونې غورځنګ نه په رپورت کې اوري.
د خزو د حقونو او د نجونو د خوانځیو مسأله د اگست لمیاشتې کله چې طالبان قدرت ته ورسېدل یو ډیره حساسه مسأله ده. نړیوال سازمانونه مخکله دي نه چې د هغوی سره مرسته وکړي، غواړي چې د دې اطمینان ترلاسه کړي چې طالبان خزو او نجونو حقونو ته درناوی کوي ترڅو هغوی په رسمیت پیژني. د سپتمبر په میاشت کې د طالبانو هغه اقدام چې د هلکانو خونځي پرانستلی وو خو نجونې تر نامعلومه مودې پورې خونځیو ته د تګ نه منع کړې د نړیوالو لخوا وغندل شول. په ځینې شمالي برخو کې د نجونو لا د مخه خونځیو ته ستنې شوي دي او نور دې ته مجبورې شوي دي چې په پټه خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. خو بیا هم ډېر بهرني هیوادونه د امریکا نه نیولې تر روسیې پورې وایي دوی د طالبانو ژمنې هغه وخت مني چې عملي کړي. هاشمي وایي چې دینی عالمان په دې هکله کار کوي.
We are committed to the rights of women.
موږ د ښځو او نجونو حقونو ته ژمن یو. دا زموږ مسؤلیت دی. دا د بهرنیو د فشار له کبله نه دی. موږ د نړیوال فشار لاندې نه یو او نه به موږ د خونځو خلاصول او تړل د فشار له کبله کوو.
د طالبانو لخوا د نجونو په تعلیم باندې د بندیز لګولو د 1989 نه تر 2001 کالونو ترمنځ د هغوی د لومړني واکمنۍ ته ورته دي. هاشمي وایي چې طالبان د ښځو او نجونو حقونو او زده کړې ته ژمن دي او د هغوی د بېرته رسنېدو لپاره به په یو میکانیزم باندې کار کوي. هغه وایي چې هیڅ ښځه له دندې نه ده لرې شوې چې دا په خپله نړیوالو ته یو ښه پیغام دی او نړیوالو ته دا پیغام رسوي چې هغوی په دې میکانیزم باندې کار کوي. هغه وایي چې موږ نه غواړو چې نجونې او میرمنې له نظره ولویږي.
موږ نه خزینه خوونکې له کار ایستلې او نه هم کومه خزینه کار کوونکې. دا نړیوالو ته یو واضح پیغام دی چې موږ په دې برخه کې کار کوو. موږ په دې کار نه کوو چې هغوی له ښوونځیو او یا هم له پوهنتونونو منع کړو، بلکې موږ په داسې یو میکانیزم کار کوو چې هغوی په ټولنه کې مسؤونی وساتو.
خاغلی هاشمی زیاتوي چې د اګست په میاشت کې د بهرنیانو له وتلو وروسته د حکومت د نورو برخو په څیر تعلیم هم په دې هیواد کې د سختو ننګونو سره مخامخ دی او د بیا رغونې لپاره مرستې ته اړتیا شته.
موږ له نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د نړیوالو سازمانونو او هغو کسانو چې بیړنۍ مرستې راغونډې غواړو چې په دې هکله هر څومره زر چې کیدلی شي موږ سره مرسته وکړي. که دوی په رښتیا سره غواړي چې نجونې د ښوونځیو ته لاړې شي نو دوی باید همدا اوس موږ سره مرسته وکړي. موږ په بیړني حالت کې یو. موږ په بانکي حساب کې پیسې نه لرو، په ځانګړې توګه د پوهنې په حساب کې.
په داسې حال کې چې د تیر حکومت پر مهال د پوهنې لګښتونه ورځ تر بلې ډېرېدل، یونسکوپی یو رپورت کې ویل شوی دی چې په 2020 کال کې د پوهنې د بودیجې نیمایي برخه له بهرنیو مرستو تامینېدله.
نن او وضعیت د نړۍ سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننۍ وضعیت په حق لا خبرونه، رپورټونه، مرکې او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
درنو اوریدونکو په موخه د خبرونو لاندېسته
د طالبانو ځنی سرچینو تایید کړ چې د سیشن به پورزې د سردار محمد داوود پر وختون بریټ کې د کابل د امنیت مسول مولوی حمدالله مخلصم ورجل شوی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یونیسیار په افغانستان کې د داخلي بیزه شو د بد وضعیت پاک لاندې ښنه خودلې د اوی اوس وختي 3.5 میلیونه افغانان د جګړې او نامنې علامل د خپل اصلي کورونو او سیمو بيزې شوې دي. د خوراک نړیوال سازمان یا WFP په افغانستان کې بې وزده خلکو ته د نقدو پیسو ویشل پیل کړی. په زرګونو کورنۍ ته هر میاشت 3.5 زره افغانۍ ورکول کیږي. دا مادي مرسته د اوس وخت لپاره به 4 میاشتې دوام وکړي. طالبانو د سیشن به پورزي په ټول افغانستان کې د افغاني پرته د هر ډول بهرنیو آثارو کارول منع اعلان کړل. د ننګرهار ولایت نه د محلي خلکو په قول راپور ورکړل شوی چې نن د چهارشنبه په ماسپخین د جلال آباد ښار په اتمه ناحیه کې یو 14 وشو چې 3 ملکی خلک پکې وژل شوی او 2 طالبان زخمیان شوی دي. د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې مشر ویلیام برونز د واشنگتن او مسکو د اړیکو په ارتباط روسیې ته تللې. په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ یو لړ تماسونو څخه ښکاری چې واشنگتن او مسکو د دوه اړخیزې بې اعتمادۍ او یو لړ جنجالونو سره سره غواړي خبرو ته دوام ورکړي. د پاکستان حکومت پریکړه وکړه چې د یوې مذهبي افراطي ډلې تر 2000 زیات غړي د زندان نه خوشي کړي. ترڅنګ یې د غیفراتی ډلې ته اجازه ورکړه چې په انتخاباتو کې سیاسي مبارزه وکړي. حکومت د غپریکړه د تحریک طالبان پاکستان د ډلې سره د اوګدو مذاکرو او د یوې موافقه تر لاسه کولو وروسته وکړه. او د جرمنی وی غیر حکومتي مؤسسه د ژغورنې په مختلفو 15 ماموریتونو کې نن لکتر لګه 325 کډوال شوړ لیدي دا هغه پنا پښتون کې دي چې د مدیترانه د لارې نه غواړي اروپا ته ورسیږي.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. تر بیا خدای ماشي.